السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او د 2021 کال د اګست راهیسې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړې. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چاو کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندز د خان آباد په چاو کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اور بند په اړه معلومات ورکړي، خو دا نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوریو اسرائیل او حماس ته سپارلی او که نه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اور بند دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د دې بریا پراخ لمانځنه شوې او طالب چارواکو یې هم ولسته مبارکي ورکړه.
ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د ایران په لورستان ولایت کې د افغان کارګرانو پر استخدام بندیز لګول شوی. هلته یو افغان کارګر وایي
خلک له دولت سره همغږي دي، ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. او د رسنیزو اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال منځل کیږي چې افغانستان کې پر رسنیو راستر بلې فشارونه په زیاتېدو دي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو راپه دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملګري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهم نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس راځو د خبري برخې د سر راپورته. د آسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. افغانستان پرون ماښام سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره دغه اتلولی خپل کړه د افغانستان له پیژندل شوی لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اور.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولی په جشنونو ولمانځل شو. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپله رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تېښتې په حال کې دي. اخوا بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکۍ ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فائنل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو، په یو پیغام کې چې ازادي رډیو ته رسیدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته د ستر بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړي او وطنوالي خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. لا غیړلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په یو بیان کې ویلي:
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتل ولی خپل کړل، دوی ته د کرکټ ټولو د ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کومو منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي: افغانستان په نیمه پایلوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانید سریلانکا ته به اووه وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي: ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې عبدالیان لوبډله نومیږي وتوانید د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړې، په فاینل کې هم ښه وځلېده او 15 ناس وځېدلې منډې جوړې کړې. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عربي اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه و، خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د راپور لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي. هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوال کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو پورې جریمه وضع کړې وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والی د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع دي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 133 ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابر جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کیږي. د روان کال په تلي میاشت کې هم په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړی دی. یو کارګر چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: خلک له دولت سره همغږي دي، ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي. له یوې یا دوو میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري. زه په خپله د دې صحنې شاهد یم، مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم. ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري. د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیرونی تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوی دي.
و موردل چې د ایران په لورستان کې افغان کډوال وایي چې دوی کار کولو ته نه استخدامي کې د غرض او شمیر نور محدودیتونه هم پرې لګیدلې دي. بلورته پر ایران د اسرایلو برید په ایران کې میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړي. دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل به له فیروز عزیزي وورو.
د مشهور سوګوهون کې محمد علي کلی میرمن خلیل علي غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځانګړی لوبغاړی تراحی کړی. نو موري دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکی مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موري د خزو د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شي زستا چې غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي.
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نو موړینه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګند کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د غلی خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې یو شمېر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزنی اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړنده اقدامات وکړي.
اوریدونکو په بخښنه سره چې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه راپور خپرېدو ته چمتو نه وو، تاسو په دې راپور کې چې اوس واورید دغه مسله واورید چې د افغانستان د نجونو لپاره د مشهور سوکوهونکي محمد علي کلی میرمنې خلیله علي د وو لوبغالي د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده. دا راپور فیروزی عزیزی چمتو کړی وو، خو اوس راځو بیرته دې ته چې په ایران کې د اسرایلو له برید وروسته هلته میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن دي. دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې:
مردم ما افغانان مثلا
دا ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیکو. نوموړی وایي پر ایران د اسرایلو برید ډیری افغان کډوال ویرولی دي.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډیر کړکېچن دی، هم د اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسېږو اوس پیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي، هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول سوي توغندي پکې تولید سوي وو. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او وی ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوښتي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلادي میاستې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوزی محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
نگرانی ما نست که ما را باید در اقل در کشور امن انتقال بده، اگر انتقال نداد مجبور همونجا ما دمی دود غبار مثل افغانستان آره ما بسازیم.
از مونگ اندخنی دادی چه کدا جگره زور واخلی نو مجبوریو چه همدل تا پاتی شو او ده همده جگره پور که بس وزو زکبل چیری خو مونگ نشو تلالی. از مونگ کورانه و خپلوان وایی چه دی ایران وضعیت گرد ورد دی بیر تا افغانستان تراشه خو حال تا پا افغانستان که هم زمونگ جوند خطر سره مخ ده. له نړیوالو مو غوښتنه داده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیل برید ته د طالبانو د حکومت ترڅنګ د افغان د رنګ سوي جمهوري نظام به له بیرو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللې او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچان کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې ولې او امنیت ته ګواښ بللی دی. د سیمه ییزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بل هم لري چې د افغانستان تقریبا 5 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډېر متاثر شي چې د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي نو افغانستان ته ضرر
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي نو یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. دا غونډه د ایران په غوښتنه د امنیت شورا د دورهي مشر سویس لخوا دایریږي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرائیلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزایر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه. عراقچی ویلي د اسرائیلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. اخو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دینی دانون د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او وی ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرائیلو پر ضد ډیپلوماتیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د شنبې په سهار وختي اسرائیلو د اکتوبر په لومړۍ پر دغه هیواد د تهران د لوی توغندیز برید په ځواب کې د ایران ځینې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیلو په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وي زیانمنې شوي دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو 4 هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یکشنبې په ورځ ایراني چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیلو د نو له عمله د لهورد رحیمپور په نوم د یو ملکی کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ جورنال رسپانې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې رسپانې پر اساس د شنبې په سهار وختي برید کې تر 100 زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې د رشت ځایونه په نښه کړل. وال سټریټ جورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران له دې برید څخه مخکې 4 د S-300 توغندیو سیسټمونه لرل چې تر ټولو پرمختللي د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول یې ویجاړ شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو برید د ځان دفاع بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوټ وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم زلوچی ایران دغه کار وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو آزادی رادیو څلوروي ساعته اوس ستاسو د کورونو میلمنه ده. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو آزادی رادیو پلان لوڅپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو آزادی رادیو په منځنۍ دولس او شپګ نوي څپو خبرونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د رسنی زو اطلاعاتی سواد نړیواله اونۍ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړی تنګ شوې. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي اداره یونسکو د اکتوبر 23 تر 23 دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. خو په افغانستان کې چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې طالبان پرې واکمن دي، آزادې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخامخې دي او تازه په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو هم بندیزونه عملي شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري. دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د طالب سرتیرو د خډب یوه صحنه ده. دغلته لیدل کېږي چې یوه بهرنۍ خبریال خپل همکار له طالب سرتیر ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر آزادو رسنیو، خبریالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لسګونه خبریالان او رسنیز فعالان نیولي، توقف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې دننه خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په زغرده نشي کولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې د ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او دیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسیږي.
نظر تیرو دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعاتو د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي. په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل، د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول، که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلو د ولروي یو کار سبات منګ ډیر تاکید روانه لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي. سه رسنۍ او خبریال څه مکلفیت لري، حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبریالانو په وړاندې دوت روښانه شي.
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړي توګه تصویري هغو ته یو نوی سرخوګۍ د زیرو یا ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی.
قیامت پرز هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرې کوي.
چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په 13 ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په 13 نافذ او رسمي جریده کې خپور شو، د ژوندیو موجوداتو انزور او فلم اخیستل منه کړي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي او تر دې شیبې په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې خبریالان عملاً یو شمیر غونډو ته د کمرو لوړلو منه شوې دي. د برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي، خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي.
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده، ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګري دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده وایي طالبان دی پر دغه بندیز لسره غور وکړي.
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
لبد مرغ لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی، تر څو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی، مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسولان په مقرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي. خاغلی عبیدی ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانین عملی کړي، خو په وینا یې د ټلویزیونی خبرونو په برخه کې دغه وزارت د ریز لا ګونګ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې و چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خبرونو کې په پام کې ونیسي او پلی کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي.
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمېر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناتو کې یاد شوی، خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده. په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوي چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزه او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي. د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبرو اترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون، د بیان ازادي پیاوړتیا، اطلاعاتو ته لاسرسی، جنسیتي برابري، سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوی دی. د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه، او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي، او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاوو پوه شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤولو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټرانی باید در ولېږي، او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصي ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړی ډاکټرانی ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی د پاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې جوړ وروغ د تل په شان د هم زلمه هیواد مل له هلمند کې کېلو سالي سبیا د واتس اپ پر اړیکه سره ځای سره د امارات اسلامي لوړپوړ مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ په کې کېلو سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټری تذکریه نسته، نمائندګي دلته نسته. نو په ولایت کې کې جالتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي، نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستري، نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یې کمپنۍ وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخزه بند کی. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمائندګي پاله کی. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. په شاله ورځ ولري. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړي. د کندز په خانآباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځني اوربند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبري اژانس لیکلی چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اوربان ته زمینه برابره شي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مرستم راپور. نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل، خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبه کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدل چې دا موضوع یې رسنیز کړي و.
دواړو خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو آی او ایم او یونیسیار په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیئت ټاکلی و، هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي، طالبانو ته سپارښتنې لرلې، خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل.
ډيري هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وخت کې دوی ته بار خبر نه کړه.
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاک چپیرو د طالبانو په مخ چې د دین مستی او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ٹی ٹی پی یې په اړه چپتیا غوره کړې ده. بیا هم ستړي مشي که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې په رښتیاوالي او دروغوالي باندې چپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابعیا نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیولی شي، نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه سي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک ځین تښتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیر محتاط او الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولنه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې د نن په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نک.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوی لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو خبرګونونو وروسته متحرک شوی دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپل دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سي پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه هیئت چې وس ټاکل شوی اصلا دا هیئت به طرفه نه ده، متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وسیړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوای په ترکیب کې لیدل کیږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو لپاره کار کوي او دا داسې خلق نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوي او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوي. ذبیح الله مجاهد پاول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلی وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم راپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې وو دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې را ځي او دغه د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2,255 افغانان بندیان دي چې 423 تنه دغلا په دوسیو کې راغلی دي.
دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغو نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت و ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي، اپارټایډ د خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی د نویو فرمانونو چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شاکلت افغانستان په صفت یوه جغرافیه، زه فکر کوم منی نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
دینه مخکې د طالبانو په سرسخت ملاتړی پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل لوري رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او دا غد الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخالي جګړه ځندولې شوې دی یا غیر فعال دی او ګوتا سو ګوره دا پاکستان خبر نه ده بلکې د طالبان د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوې دي ګوره په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړ چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی وو دا غیر وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هغه سپتمبر په هغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت دا غې نه پس بیا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطن او کشوي او بیا د جولای د پکې د اومد دی کال چې کوم په استانا او قازاقستان کې شوی و نو ټول کې غیته بل نه نه د ورک شي خو هغه وړي ځکه چې په هندستان کې کړی شوی و نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې خو دا ما خیال چې دا یو در پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دی چې ځنې هیوادونو طالبان سره خپل اړیکات دي د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نو ورک شي
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیز توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بیمانه هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناک دي د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې داوا کړی ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندوی چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلی او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلی د بشری پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیخي د کارکونکو د حساس معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکونکو د ونډې د محدودولو 15 پیخي او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخله 3 پیخي ثبت کړې دي. د اداره وای په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 38000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو نه کارکونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له مؤسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپل خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما پاند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راځي کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بل خوا د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي یوازې 13 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې ولکه شپږ 10000 او 79 افغانان خپل هیواد وته او ایم وای دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پول او کرخو له یو لس ساحونه راټول کړي چې شاوخوا یو نوي زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نه خوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیون افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیون د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي، یو لدی پلوي سوریایي وګړي شاته کړی دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترې شکول کیږي.
لري کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي او خیر یو څه مشکلات به شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو سه مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل. نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي، اندغه ځوانان سه لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي، دوی به عزت کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، لاغې نه پس طالبان د کور ته ورزی او دا نیسی او دا د طالبان په کسبه کې لنن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلات څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدې د افغانانو او دلته د آلمانانو سره موږ تاسو کورو، د دوی د سیده چې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورسی یو یو خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وکړي. نو موږ تاسو چې یو ور یو یو تاک تاک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو له ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دی، نو بس وزه له وطن نه د سی یو دودم سو یو دود یو رسم یو شی باندې سو د سی پات ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن د سی دا وسه ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بله خوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیره اونۍ د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ، چارسدی، لکی مروت، بنوګل، کویټې، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستانی پوز د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریز غوره کړی دی. ټي ټي پي خپل جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي، له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منه کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله امر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کیږي. بلخوا دو دوله نور باسونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خبر کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلل مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خبر کړ او هغه د انزور په حرموالی ټینګار وکړ تر دې چې زیاته کړي ده ک سری غوڅ شوی هم به پر مانزه د ولاړ انسان انزور حتی حرام دی د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار یې کړی ده چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې وروسته یو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کېږي خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل فزیکي برخورد ورسره وکړ موټر ته واچاو د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل خو د دې څو ورځې تیرې نه وی چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو لامل د هیواد د پریښودو اعلان وکړ هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا تورې یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي خو له دې هم څو ورځې نه وي تېرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو د یو ځای یو وړکی مجاهد راسیم تره وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر و راسی تکویت من یهود را غلیو اسلامی امارات مشران نمی غختانه لکه چیرته من اندوانی خوراته وای چه وزو دی ملک ندر نوزو او نور که اندوان نی کارونم را کری چه کار رخ کارا کم کنه وای وای لاز دی سالور ترا پخلاس لاس پلاس تو در سرتازان در منی ملکو خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناراضي
له دغه درې واړو په خورسته باسونه زیات شوی چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبد حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره خې چې د خلکو لوې اختیاري لري او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې وه تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي طالبان چې پر لپسې د خارجیانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبري دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې وه تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی خبره شوی ویډیو کې هم خودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یو ډله کې نو لیو طالبہ کلمه پر تکراری خو په خپل د دغه وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه د خبر کړ لدی سره هم حال بیا له بدخشان ویډیو خبره شوی چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غورځول او شیندلې دي ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بي وسۍ غورځول شوی او کاغذونو کې خپل فورمو او عریضو پسې ګرځي د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګر د خارجان په مینیږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي دوی زیاته کړي هیڅ کله ل خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالیږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي بل خو د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیری بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مودا ځل راځي د ستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې وویش کاله له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. او یا کلن ابوبکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو دش کال رئیس ماليزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه یې وچ بل څوک یې په تر سره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده. یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدونکې دي. د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړه اپارتمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به نږدې دی.